پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه دوستانو په پی یو استودیو خپرونه کې موزه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. د زموږ غرمنی خبری خپرونه ده. د خپرونې د سر موضوع د ولسمشر البته د پخواني ولسمشر حامد کرزي هغه څرګندونې دي چې وایي په افغانستان کې د اوسنیو ستونزو هواری یوازې د لویې جرګې رابلل دي. نور رپورټونه او مسایل هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزی وایي په افغانستان کې د روان کړکیچ د حل لپاره دی لویه جرګه راوبلل سي. د سرپل امنیه قمندان وایي افغان ځواکونو په هغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو مهم مرکز نیولی دی. او د امریکا په متحدو ایالاتو کې د کالیفورنیا په شمالي برخه کې لږ درویش تنه د اور لګیدو له امله مړه سوي دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي لستونزو د وټلو لپاره د لوی جرګې را بلل غوړه غنی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې لستونزو د وټلو لپاره یو اساسي لار د لوی جرګې را بلل دي چې د خلکو استازي ګډون پکې وکړي. حامد کرزی نن په کابل کې خبريالانو ته د افغانستان پر سیاسي وضعیت خپل نظر څرګند کړ او ویل چې ل روان سیاسي کړکېچ او د وټلو لپاره یو اساسي سی لار دادی چې د خلکو نظر واخیستل شي.
لوی جرګه یک انانی ملی کشور ماست، یک انانی تاریخی کشور ماست و معنای خاصی داره. مشوره دهنده است و تصمیم گیر است و مورد احترام ملت است. ما این صلاحیت ندارم که لوی جرګه را بخوایم، ولی باید یک شهروند افغانستان پیشنهاد کرده میتونم.
دیوایی لوی جرګه زموږ یو تاریخی دود دی، زموږ انانه ده. زه دا صلاحیت نه لرم چې خپل لوی جرګه راوغړم، خو د افغانستان د یو وګړي په توګه دا وړاندیز کوم چې لوی جرګه دې راوغوښتل سي. وروسته په خبرونه کې پر دې مسله رپورټ لرو. د سرپل امنیه قمندان وایي د افغانستان ځواکونو په سرپل کې د وسلوالو طالبانو یو مهم مرکز نیولی دی. خلیل الله دستیار ازادي راډیو ته وویل چې په سیاد ولسوالي کې د میرزا اولنګ په سیمه کې له بمباری وروسته دغه مرکز د افغانستان امنیتي ځواکونو ونیو. هغه وویل چې دا یو ډیره حاکمه نقطه وه چې د دې له نیولو سره به په یوې پراخه سیمه کې امنیت ټینګ سي. د سرپل امنیه قمندان پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي او دو تنه زخمیان سوي دي. وسلوال طالبانو پر دې مسله څه نه دي ویلي. د امریکا د بارونی چار وزیر په ترکیه کې د امریکا د ډیپلوماټیکي نمائندګۍ د کارکونکو د نیول کېدو په اړه ژور اندیښنه څرګنده کړم. د بارونی چار وزارت وویل چې ریکس ټیلرسن د چهارشنبه په ورځ خپل ترکی سیال د بارونی چار وزیر مولود چاویش اوغلو سره په ټلیفوني خبرو کې په دې اړه د اندیښنې څرګندولو ترڅنګ د ترکیې له حکومت وغوښتل چې پر دغو کارکونکو د لګول شویو تورونو په اړه دي شواهد وړاندې کړي. په استانبول کې د امریکا د قونسلګرۍ دوه ترکی کارکونکي څو ورځې مخکې د جاسوسۍ په تور ونیول سول چې متحدو ایالتونو یې په عکس العمل کې د ترکیې اتباعو ته د ویزې ورکولو زیات خدمات محدود کړل. ترکیې هم په متحدو ایالتونو کې د ویزې په نسخه درولو سره ورته اقدام کړی دی. دا له هغې راوروسته چې د ناټو د دواړو متحدینو ترمنځ ډیپلوماتیکو اړیکو کې ترنګلتیا راپورته شوې. لومړی ځل دی چې ټیلرسن او چاوش اوغلو د ټلیفون له لارې په خپلو کې نیم ساعت د کوم د ترکیه رسنۍ وایي چې په دې هیواد مشرانو د چهارشنبه په ورځ خپلې توندې څرګندونې یو څه نرمې کړې دي. د ترکیه صدر اعظم بن علي یلدرم په انقره کې ویلي چې دوی هیله لري چې په لنډ وخت کې د دواړو متحدینو اړیکې بیرته عادي حالت ته راوګرځي. هغه همدارز ویلي چې په اوس وخت کې چې نړیوال او سیمه ییز کړکېچونه په زیاتېدو دي، دوی نه غواړي چې منطق ته شا کړي. د هغه مرستیال لا واشنگتن څخه د کتنی پر مهال وویل چې ترکیه د امریکا د کارکونکو ساتندوی ده او یو لحظه نور نه غواړي چې د غلنج دوام وکړي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس ویلي چې د لانجې د ترکیه له وسلوالو ځواکونو سره د امریکا پر پوځي اړیکو اغیز نه دی کړی. په سلګونو د اور وژنې وسایل او کارکونکي د امریکا د په متحدو ایالاتو کې د کالیفورنیا په ایالت کې د اور د کنټرول مخنیوي کوي. ویل کېږي چې تر اوسه د اور لګېدو له امله لږ تر لږه 23 تنه مړه سوي دي، په سلهاو تنه ورک دي او زرګونو نور بې کوره سوي دي. د کالیفورنیا والي جيري براون د دې ایالت په جنوب کې د اورنج کاونټي په ګډون په یو شمېر شمالي اداري ناحیو کې اضطراري حالت اعلان کړی دی. دغه اور چې د اکتوبر په اتمه لګېدلی تر اوسه چارواکي نه دي توانېدلي چې علت یې څرګند کړي. د کالیفورنیا د ځنګلونو او د اور ساتنې ادارې ویلي چې ښایي د شمال له امله د برېښنا پرې شو یو موضوع دغه اور بل کړی وي. د کالیفورنیا په شمال کې یو شمېر قربانیان چې په خوب وو په دې نه دي بریالي سوي چې له خپلو کورونو څخه ووځي. ویل کېږي چې د ساکرامنټو په نوم یوه سیمه ډېره زیاته ځپل سوې ده. او د ترکمنستان د ولسمشر قربان قلي بردي محمدوف د یوه نوي فرمان له مخې په هغه هېواد کې په ډېره ټیټه بیه د اوبو، ګاز او برېښنا ویش پای ته ورسېد. په ترکمنستان کې د ګاز، اوبو او برېښنا د ډېرې ټیټې بیې له امله په وروستیو کې د هغه هېواد حکومت ډېر تاوان کړی و. د رویټرز په حواله د بردي محمدوف د نوي فرمان پر اساس به تر دې وروسته د ترکمنستان خلک له راتلونکې میاشتې څخه لږ تر لږه د اوبو لپاره 15 واره زیاتې پیسې ورکوي.
دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. فرشتي جلال زید درته وړاندې کړل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. پخانی افغان ولسمشر حامد کرزی د لوی جرګې پر راغښتو ټینګار کړی. نوموړي نن په کابل کې وویل
لوی جرګه یک انانی ملی کشور ماست، یک انانی تاریخي کشور ماست و معنای خاصی داره. مشوره دهنده است و تصمیم گیر است و مورد احترام.
ولسمشر کرزی ولی په داسې محل د لوی جرګې پر راغښتو ټینګار کوي. پر دې موضوع د حقوقي چارو له کارپو سمر سیرت سره غږیدلی یو. همدارنګه به د افغانستان په اړه په یو بل ریپورت کې واورئ چې د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي یو شمېر وکیلان له کاندید وزیرانو څخه د باور د رایې د ورکولو لپاره د پیسو غوښتنه کوي. د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې پر نورو سربېره دا هم اوري چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن ترمنځ د اختلافاتو ریپورټونه خپاره شوي دي. همدارنګه به یو کلی زرغږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم ولرو. د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه او ځینې نور مطالب هم له یاده مباسي. دا د ازادي رادیو ده. پخانی ولسمشر حامد کرزی نن په کابل کې په خپلو څرګندونو کې د لوی جرګې په راغښتو ټینګار کړی دی. نوموړي ځینې نور مسایل هم مطرح کړي دي. همدا اوس سره له کابل نه زموږ همکار اکرام الله اکرام په تماس کې دی. ستړی مشي اکرام صاحب، دا راته ووایا چې د ولسمشر کرزی نننۍ خبرې چیرې وي او په کومو مسایلو باندې ټینګار کړی؟ البته د پخانی
ډېره زیاته مننه ان صاحب، تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه، پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی له اوسنۍ ستونزو څخه د وتلو یوازینۍ حل لاره د لوی دودیزې جرګې رابلل بللې دي. ښاغلي کرزی چې نن یې په یوه خبري غونډه کې خبرې کولې وویل چې ستونزې ډېرې زیاتې دي، نو باید اوسنۍ حکومت لویه جرګه راوبولي. نوموړي دا غوښتنه هم وکړه چې په دې جرګه کې باید وسلوالو طالبانو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شي. د دې څنګه له طالبانو غوښتنه وکړه چې باید دوی هم په دې جرګه کې کله ګډون بلنه ورکړل شي، نو باید برخه پکې واخلي. ښاغلی کرزی وویل
تزدید من بایست کارات افغانستان و از تجربه ای که ما بایست رئیس جمهور 14 سال داشتم و خود می کار کردیم، این به خیر دولت امروز افغانستان می دانم که برای ایجاد اجماع ملی در کشور ما در قضایا و مسائل بسیار مهم سر و سازی که ما به مواجه هستیم از ملت افغانستان طلب مشوره روان و بهترین جایگاه مشوره لوی جرگه عنانوی ملی افغانستان است.
خغلی حامد کرزی په افغانستان کې د شلو تروریستي ډلو شتون هم رد کړ او وی ویل چې وسلوالو طالبانو ته یو لیک استولې دی او په غلي کې لاغوي نه د سولې پروسې سره د یو ځای کېدو غوښتنه کړې ده. کرزی همدارځ ویل چې گاونډي هیواد پاکستان سره د خو اړیکو غوښتونکي او د ډیورن په کرخه د پاکستان او روسي سرګندونو ته روسي او حرکتو ته په اشاره سره ویل چې دا کرخه هیڅ کله د رسمي سرحد په توګه نه پیژني. لدین اوران دی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی و چې په هیواد کې شل تروریستي ډلې شتون لري او د افغان حکومت پر ضد په جګړه کې برخه لري او عملاوس عملا جنگيږي. و مو وختل چې په دې اړه د خغلی کرزي د سرګندونو پاړه د حکومت نظر هم راوخلو خو ولسمشر مانی دستي په دې اړه لسوېلو ډډه وکړه او یو ویان دی ازادي رادیو ته ویل چې د ورځې په اوږدو کې په دې اړه د افغان حکومت نظر لوریدونکو سره شریک وي. بلې انسر
ډیر زیاته مننه اکرام الله. اکرام له دوستانو سره به په راتلونکو خبرونو کې هڅه وکړو چې د حکومت د چارواکو نظر هم د پخواني ولسمشر د دې سرګندونو په اړه شریک کړو. لا تانه خدای پاماني اخلو. د غلطه زموږ بل همکار یوسف خان زدران ته ورسو. یوسف خان زدران، په دې اړه چې پخواني ولسمشر حامد کرزی ولی وس د لوی جرګې پر راغوښتو ټینګار کوي، له دې هدف څه دی؟ په دې اړه یوسف خان زدران مرکه کړې ده د سیاسي او حقوقي چارو لپاره په سمر سیرت سره.
وګورئ، دلته د کرزی بازي شخصي مصلحتونه دي، شخصي ګټې دي. زه فکر کوم چې د جمدا غلارې نه د حکومت د تواداره کې په اساسي قانون کې د لوی جرګې د لارې سره تعدیلات راولي او خپل ځان د قدرت ته ورسي. د دې موضوعاتو کرزی ځکه د موضوعاتو لمن وهي تر څو پورې کم رسوخ او کم قدرت چې دی په افغانستان د فعلي ټولنه کې لري، حتی جنګ سالاران او نور قومي مشرانو سره خپل پلویان لري، د همدغې لارې نه کولی شي یوازینی شی چې لویه جرګه راغواړي، ځکه موږ د اساسي قانون تعدیل لپاره یوازینۍ لویه جرګه لرو چې قانون کې تعدیل راوستی شي. د دوه کلنې دورې نه وروسته وبخې د دوه دورونه وروسته کرزی بیا نشي کولی قانون په اساس باندې بیا قدرت ته ورسیږي. مګر دغې لارې نه دی چې اوس یو څه موضوعات یو څه قدرت او صلاحیت ترلاسه کړي او د دې تصمیم زما پان لري چې په اساسي قانون کې تعدیلات راولي تر څو ځان د پاره د لاره هواره کړي د قدرت په ګدۍ باندې دی.
او سیرت صاحب، تاسو د قانوني موضوعات سره تر ډېره آشنا یې، په دې برخه کې کار کوئ په حقوقي او قانوني لحاظ. آیا کرزی دا غوښتنه مطرح کولی شي چې دلته یو نظام موجود وي هغه د بهرنیو هیوادونو سره بیلابیل ستراتیژیک او دوه اړخیز تړونونه ولري، اما دی د دې ټولو سره د داسې یوې جرګې غوښتونکی شي؟
وګورئ، په قانوني لحاظ، په حقوقي لحاظ باندې کرزی من هڅې افغانستان د تبې خپل هغه د عامه مصلحت او نو ملي ګټو په نظر کې نیولو سره خپل یو نظر څرګندول شي، مګر په دې موضوعاتو مکلفیت نه لري. نو دا موضوعات د دې د لارې حتما باید دا باندې حتمی تطبیق شي او دې نظر دې حتمی ومنل شي، نو په چا باندې خپل نظر خو من هیڅ وادي افغان من هیڅ پخوانی رئیس جمهور د تجربو نه فیل حکومت او فیل نظام استفاده کولی شي، خو هغه تجارب شي هغه د ملت په ګټې ملي کې خوندي او د افغانستان هغه ټول ارزي تمامیت او نور مس د نور نړۍ سره موږ روابط لرو، دغه ټول پکې خوندي. خو که چېرته په دې باندې را اوسنه هم پوهېږي چې کرزی د ځان دپاره یو څه غوښتل غواړي، نو بیا په دې باندې مکلف نه دی دا نظام چې دا خبرې دې ومني او کرزی دې هم په ټولو موضوعاتو کې مداخله وکړي. کرزی حکومت نه د فعلن دپاره یو باندې نه سړی دی، من هیڅ یو مشاور کولی شي مشورې ورکړي، وي مني مشروط په دې شي دا مشورې د دې شخصي ګټه نه بلکې ملي ګټه راونغړي.
اما دا ډول مشورې او وخت نه وخت په حکومت انتقادونه او یا دوی ته داسې مشورې ورکول چې د خلکو ذهنیت یو بل لوري ته بيول شي، تاسو په نظر باندې په دې وخت کې ګټه لري کا؟
ګوري، د فعلي شرایطو ته خو کده سي نظریات مونږ من هیڅ په خواني رئیس جمهور د کرزی د جبه نه دي، کرزی د خپل افغانستان یا د افغانستان وایوري سره دي چې تقریبا اتیا فیصد یا 15 خلک به سواد دي. فکر کوم دا په نظام منفی تاثیرات لري، دلته موږ رنگ رنگ مخالفین داخل د حکومت کبیرون د حکومت د همدغه خلک سره استفاده کوي، بټه ګډ اخلي او د حکومت په خلاف باندې پاتېږي. نو کرزی ته لازمه ده چې بیا هم تکرار ونه مچا ترت باندې نظر ونیسي چې د افغانستان مصلحت پکې خوندي.
د حقوقي چارو کارپو سمر سیرتو چې د پخانی ولسمشر حامد کرزی د نننیو هغه سرګندونه په اړه نظر څرګنداوه چې دا لوی جرګی پر راغوښتو ټینګار کړی دی او یو شمیر نور مسایل هم راپورته کړی وو. دوستانو، تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
دوستان وړاندې په خبرونه کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ترکیه کې د امریکا د ډیپلوماټیکي نمائندګۍ د کارکونکو د نیول کېدو په اړه شور اندېښنه څرګنده کړې. همدارنګه به دام واوري چې د ولسي جرګې یو شمېر وکیلان وایي چې د ولسي جرګې ځینې استازي د کاندید وزیرانو څخه د باور د رای ورکولو په بدل کې د پیسو غوښتنه کوي. یو کله زر غږونه ډراما او د ډرامې پر موضوع بحث هم لرو، خو تر دې مخکې پام وکړئ د افغانستان څو اقتصادي خبرونو ته. لمرزي احمد زینې ورو
د کندهار د ښاروالۍ چارواکي وایي چې د مالیکا له پیل رئیسې تر اوسه 2400 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي چې د تیر کال په پرتله زیاتوالی ښیي. د کندهار ښاروال روشان ولسمل له ازادي راډیو سره په خبر کې ویل چې د اټکل له مخې به دوی د 1490 لمریز کال تر پایه څه باندې 800 میلیونه افغانۍ عواید لاسته راوړي. ښاغلی ولسمل وایي چې تیر کال په ټولیز ډول د کندهار د عوایدو کچه 1510 میلیونه افغانۍ وه. د هرات او ډهلی ترمنځ ډیر ژر هوایي دهلیز پرانیستل کیږي. د هرات د صنعتکارانو د ټولنې مشر حمیدالله خادم نن ازادي راډیو ته وویل چې په لومړي پرواز کې له هرات څخه 60 ټنه تازه میوه د هوا له لارې هند ته لیږدول کیږي. ښاغلی خادم وایي چې دغه هوایي دهلیز به د هرات او ډهلی ترمنځ د سوداګرۍ کچه لوړه کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېر اونۍ له هرات او مزار څخه د مسافرو د مستقیمو پروازونو لړۍ هم هند ته پیل شوه. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړ 1180 افغانۍ، د بورې 50 کیلوي بوجۍ 1310 افغانۍ، د وریز یو درې نیمنۍ بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1180 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1.5 او 1 لیتر ډیزل په 1.5 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1.5 افغانۍ او 1.3 پوله، یو ایرواتی افغانۍ او بیا پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تمن 14 افغانۍ او بیا پوله، او زر پاکستانی کلدار 1410 افغانۍ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ترکیه کې د امریکا د ډیپلوماټیکي نمائندګۍ د کارکونکو د نیول کېدو په اړه شور اندېښنه څرګنده کړې. د بهرنیو چارو وزارت ویل چې ریکس ټیلرسن د چهارشنبه په ورځ له خپل ترکی سیال مولود چاوشوغلو سره په ټلیفوني خبرو کې د اندېښنه په ډاګه کړې ده. فریبا ظاهر را سره په سټوډیو کې دا موضوع تعقیب کړې ده. فریبا جان، درته وایي چې د دغو دوو مشرانو ترمنځ خبرو کې نور کوم ټکو ته اشاره شوې؟
بله، مننه انصر. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو پر ټلیفون له خپل امریکایي سیال ریکس ټیلرسن سره شاوخوا 30 دقیقې خبرې کړې دي. او دا خبرې داسې مال کېږي چې په څو لسیزو کې د ناټو د دغو دوو غړو ترمنځ اړیکې تر بل هر وخت ډېرې خړپړې شوې دي. په دې خبرو کې سربېره پر دې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ترکیه کې د امریکا د قونسلګرۍ د کارکونکو پر نیول کېدو اندېښنه ښودلې. د ترکیې له حکومت یې وغوښتل چې پر دغو کارکونکو د لګول شوي تورونو په اړه کره شواهد وړاندې کړي. د لا وضاحت لپاره باید ووایم چې په استانبول کې د امریکا د قونسلګرۍ دوه ترک کارکونکي څو ورځې مخکې د جاسوسۍ په تور ونیول شول، چې د ایالتونو یې په عکس العمل کې د ترکیه اتباعو ته د ویزې ورکولو ډېری خدمات محدود کړل. ترکیه هم په متحده ایالاتو کې د ویزې پر نه صادرولو ورته اقدام وکړ. بلخوا په ترکیه کې د امریکا سفیر جان باس ویلي چې ترکیه چارواکو توضیحات نه دي ورکړي چې دغه کسان ولې نیول شوي دي. ترکیه چارواکي وایي د امریکا د قونسلګرۍ کارکونکو د اکتوبر په 14مه د ترکیه له تبعید شوي مذهبي مشر فتولا ګولن سره د اړیکې په تور په استنبول کې ونیول سوه. په فتولا ګولن تور پورې دی چې د 2014 میلادي کال ناکامه کودتا یې طرح کړې وه، او هغه تور چې ګولن په وار وار رد کړی ده. دغه راز د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په دغه بحران کې د امریکا متحده ایالات ګرم بولي، ویلي دي چې نور جان باس په ترکیه کې د امریکا د سفیر په توګه نه پیژني. او یو بل معلومات هم باید ورکړم چې ټاکل شوی ښاغلی باس د روانې اونۍ په پای کې له دغې دندې لرې شي او په افغانستان کې نوې دنده پیل کړي.
د امریکا د دې وختونو په بدل کې د ترکیه چارواکو د څرګندونو په اړه هم څه جزئیات ورکړل شوي؟
بله، و د ترکیه رسنیو ویل دي چې په دې مکالمه کې د ترکیه چارواکو توندې څرګندونې تر پخوا نرمې شوي دي او د سازش دریځ غوره کړی دی. د ترکیه صدر اعظم بن علي الدرم په انقره کې ویلي دوی هیله مند دي چې په لنډ وخت کې د دواړو متحدینو اړیکې بیرته عادي حالت ته راوګرځي. هغه هم ګوتیرس ویلی چې پوس وخت کې چې نړیوال او سیمه ایز کړکیچونه په زیاتېدو دي، نو دوی نه غواړي منطق شاته کړي. د هغه مرستیال صدر اعظم محمد سیمسیک هم بیا له واشنگټن څخه د کتنې پر مهال ویلي چې ترکیه د امریکا د کارکوونکو ساتندوی ده او یوه لحظه نور نه غواړي چې دغه لنجه نور دوام وکړي.
ډېره زیاته مننه فریبا ظاهر و دوستانو چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له هغه اندېښنې خبرولو چې وایي په ترکیه کې د امریکا د ډیپلوماټیک نمائندګۍ د کارکوونکو د نیول کېدو په اړه څرګنده کړې ده. اوس هم دې ترازو چې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړو ازادي راډیو ته ویلي چې د دې جرګې ځینې وکیلان له کاندید وزیرانو څخه د باور د رایې د ورکولو لپاره د پیسو غوښتنه کوي. اسمت ساروان پرې تفصیل لري.
د ولسی جرګې ځینې غړي تاییدوي چې د دې جرګې یو شمېر غړي د اعتماد رایې د ورکولو په بدل کې له کاندید وزیرانو څخه د پیسو او امتیازونو غوښتنه کوي. د ولسی جرګې د یو شمېر غړیو له لوري د اعتماد رایې له صلاحیته د سوء استفادې په اړه له کلونو راهیسې ادعاوې کیږي، خو عموما د هغو وکیلانو نمونه څوک نه اخلي چې له وزیرانو یا کاندید وزیرانو پیسې غواړي. د چهارشنبه په ورځ ولسمشر غنی د کابینې په غونډه کې وویل هر کاندید وزیر چې له ولسی جرګې څخه د باور رایې د ترلاسه کولو لپاره د پیسو معامله وکړي د نوماندانو له لیست څخه به وایستل شي. د ولسمشر غنی مرستیال ویان د واخان مینپال په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
ولسمشر د کابینې په غونډه کې دا شي ځینې وزیران که هڅه وکړي د پیسو په زور باندې د ولسی جرګې د څخه د باور رایه ترلاسه کړي نو هغه به له لیست څخه وایستل شي.
په ولسی جرګه کې د پکتیکا د خلکو استازي نادر خان کټوازی تاییدوي چې په ولسی جرګه کې دا ډول معاملې شته او نه یوازې د باور رایې په خاطر بلکې د مقرریو لپاره هم پر وزیرانو شرطونه شته.
زه دې چې منکار نه کیږي د بده مرغ چې ولسی جرګه کې دغه شی نو کسان مواد شمیر کسان شته له وزیرانو څخه پیسې اخلي، له وزیرانو څخه نور امتیازات مثلا مخکله مستی قربان دی هغه کوي چې مقرر وي چې ځینې داسې وکیلانو څخه چې هغه وزیران سکتوري وزارتونه دي چې هغه پروژې لري د پروژو فاصلو کې
ولې د دغو ادعاو د ثابتولو لپاره عملي اقدامات د کیشي؟ آیا پر همدې وضعیت حکومت او مقننه قوه دواړه راضي دي او که قضایي مسؤلیت د دې سبب شوی چې د ولسی جرګې د هغو غړیو چې له وزیرانو د اعتماد رایې په وړاندې پیسې غواړي مخه نیول کېدای نه شي؟ د ولسمشر غنیم راستیال ویان د واخان مینپال وای چې کره اسناد او شواهد نشته.
دا پر ډیر ځای پورې دی دا په سیر باندې پاتستوي دا او دا له هغه وخت شي کله ورسی جرګه رامنځته شوی دا او وزیران په دې باندې مکلف شوی دي چې دوی باید د باور د ورسی جرګې څخه ترلاسه کړي. دا تورونه لګول کېږي ولې تر اوسه پورې
که فرزند کوم کاندید وزیر هم دا هڅه وکړي چې وکیل ته یا وکیلانو ته پیسې ورکړي، نو دا به څه ډول تشخیص شي؟ څنګه به معلومیږي چې د پیسې ورکړي؟
په دې برخه کې خو په خپله باندې زموږ د کشفي ادارې زموږ د عدلي ارګانونه کار کوي.
د ولسی جرګې غړی نادر خان کټوازی بیا وایي چې د دواړو خواوو جوړ جاړی سبب کیږي چې قضیه افشا نه شي.
ولسمشر دغه بیان چې زه به وزیران وګرځوم چې دوی چېرته له وکیلانو پیسې واخلي، هغه خو نه هغه وزیر اعلان کوي نه وکیل اعلان کوي چې ما څومره پیسې واخیستل. وزیر ورته وایي چې ما وکیلانو پیسې ورکړي، وزیر خو په هیڅ کله هغه نه کېږي. دا د هر چا خپله دي، هغه د ایمان او د وجدان مسله ده چې دی خدای ولس رایه ده چې هغه د ولس رایه دی پیسو باندې خرڅوي او کوي. یو وزیر ته د خپل اهلیت او د پوهې او د وطن پرستی په اساس باندې ورکوي. فکر نه کوم چې دغه د دومره د ولسمشر دا خبره د دومره دغه وکوي چې تاثیر دی ولري.
عمر زاخلوال چې کله د مالی وزیر وو د ولسی جرګې په یوه استیزاهیه غونډه کې د څو تنو وکیلانو نومونه واخیستل چې د په وینا د غیر قانوني اقداماتو لپاره له سفارش، تهدید او زور څخه کار اخیستی وو.
حلقه وجود داره د پارلمان به نام د سول کاروان رهبری گرداننده ای حلقه دو بار خانم آمده، سه بار
سول کاروان. اجازه بدید وکیل شیوان
شما در پارلمان هستید، خانه آمده که یک وکیل زنشان تشریف داره و دیگه شان نیستن. اینا آمدن که ما مصارفات داریم و ایچی داریم کمک بکنین با ما.
زاخلوال دا څرګندونی په هغه غونډه کې وکړې چې د ولسی جرګې غړیو دی د فساد په ارتباط استهزاء کړی و، خو دنه باور رایه ورنه کړه. د اطلاعات او کلتور پخوانی وزیر عبدالباری جهانی هم له وزارت څخه تر استعفا وړاندې ویلی و چې په 2015 میلادي کال د ولسی جرګې ځینو غړیو د او څو نورو کاندید وزیرانو ته ویلي و چې که غواړي چې باور رایې ترلاسه کړي باید پیسې ولګوي، خو د ولسی جرګې منشي عبدالقادر وطندوس وایي دوی فیصله کړې چې باید د کاندید وزیرانو او د ولسی جرګې د غړیو ترمنځ د پیسو د هر ډول معاملې مخه ونیول شي.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سمره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک د غصب په لور روان دي.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نوري د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ سهار له 8 بجو نه د مخام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نیو په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. دوستانو د نشه یي موادو د کاروبار او همدارنګه په نشه یي موادو د اعتیاد مسله په افغانستان کې له یو ورځې بلې ته پراخي او د محل تر میلیونو زیات سوانان په افغانستان کې د نشه یي موادو په اعتیاد مبتلا دي. د یو شمېر کابل خاریانو څرګندونې اوریدل دي ستونزې پاړه.
جلال احمد کاکډم او مخدره مواد باید دولت وظیفه لري چې باید مخدره مواد مخاوني سي کله دې مخاونه نیول سي دا غټه فاجعه ده. غټه فاجعه ده چې ځوانان په دې باندې ورس په ورس باندې روګدکیږي او دوی خپل ځان د لاس اورګي. دا په دې معنی ده چې کله ځوانان په مواد مخدره باندې روګدیس ولا نو دوی داسو چې دوی ژوند تباسو آینده د مل تباسو ولا ځوانان ځوان نسل چې د بین ولاړ دا په دې معنی سو چې حکومت د بین ولاړ هغه مملکت د بین ولاړ.
زه محمد داوود همدرد یم. زمون هیله دی حکومت نه دی هغه حکومت نه چې ځان حکومت وای او ځان قانونمن وای. باید حکومت خپل ټول هلی ځلې په دغه مورید کوکنار ورته وای د دغه شیانو مخنیوي لپاره خپل پلان او استراتیجي مکمله دوی بادونی سي.
خان ولی دی پکتیا ولایت باید هر رقم هڅه وکړي چې مخدره مواد مخنیوي وکړي او د مخدره مواد استعمال بالکل بند.
د مشمانو د وزن پاړه د برتانیا او د نړیوال روغتیایي سازمان سنس پوهانو په ګډه راټول شوي معلومات ارزولي. دوی وایي که څه هم په نړۍ کې لا هم د هغه مشمانو شمیر چې وزن یې له نورمال حالت کم دی د هغو په مقایسه چې چاغ دی زیات دی، خو د څېړونکو په وینا که د نړۍ په ماشومانو کې د چاغښت ستونزه همداسې دوام وکړي تر 2022 میلادي کال پورې به په نړۍ کې د کم وزنو ماشومانو پر ځای د چاغو ماشومانو شمیر زیات شي. د دې څېړنې لپاره برتانوي او د روغتیا د نړیوال سازمان ساينس پوهانو 2400 هغه څېړنې ارزولي چې پکې د شاوخوا 2.5 میلیونو هغه ماشومانو وزن او کچې عمرونه یې له 15 تر 19 کلونو دي څارل شوې دي. څېړونکو اټکل کوي چې د پرمختللو هیوادونو په ماشومانو او تنکیو ځوانانو کې د چاغښت اندازه په برتانیا کې 10% او په امریکا کې 40% پاتې ده. د دې څېړنې یو لیکوال او د لندن د امپیریال کالج څېړونکي مجید زتی ویلي دا موندنې ښیي چې په ماشومانو کې د چاغښت په وړاندې باید یو څه وشي. نوموړي ویلي دا فیصدي اوس هم ډېره لوړه ده او موږ نه غواړو چې همداسې لوړه پاتې شي، بلکې د پرمختللو هیوادونو په ماشومانو کې باید د چاغښت اندازه راکمه شي. زتی او ملګرو یې په خپله دې څېړنه کې همدارنګه معلومه کړې چې د آسیا، شمالي افریقا او منځني ختیځ په ځینو هیوادونو کې هم د چاغښت اندازه لوړېږي. دا څېړنه وایي چې په ټوله نړۍ کې ماشومانو کې د چاغښت اندازه چې په 1915 میلادي کال کې په سلو کې یو اټکل شوی وه اوس پورته شوی. دا مهال د نړۍ په سطح په نجونو کې په سلو کې شپږ او په هلکانو کې په سلو کې 8 ماشومان چاغ دي. تیر کال د تر ټولو ډیر وزن لرونکي ماشومان په ناورو د مایکرونیزیا په کوک ټاپوګانو او جنوبي آرام سمندر په پالو ټاپوګانو کې و. بلخوا تر ټولو د کم وزن لرونکي ماشومان په پاکستان، بنګلاديش، هندوستان او افغانستان کې و. څېړنه وایي د جنوبي اسیا په دې هیوادونو کې شاوخوا 40% کې نجونې او 28% کې هلکان کم او یا ډیر کم وزن لري چې دوی د میکروبي ناروغیو په وړاندې کم مقاومت کړی دی. دوستانو تاسو زموږ غرمنۍ خبری خبرونه پی یو سټوډیو ته غواکې وخت د غرمې 12 بجې شوې. فرشته جلالزی په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکي ترې اورو.
د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دی فکر کوي چې په افغانستان کې د روان سیاسي او پوځي کړکیچ ته حل لپاره د لوی جرګې رابلل مهمه خبره ده. ښاغلی کرزی وویل دی د افغانستان د یو وګړي په توګه دا وړاندیز کوي چې په افغانستان کې د پخواني دود پر اساس لویه جرګه راوبلل سي او د مسایلو د حل لپاره د ولس نظر واخیستل سي. په اروزګان کې د ښوونکو اعتصاب پای ته ورسېد. اروزګان په پلازمینه ترینکوټ کې پرون یو شمېر ښوونکو اعتصاب کړی و چې ماشونه یې په وخت نه ورته رسېږي او د معارف ریاست یې نورو ستونزو ته پاملرنه نه ده کړې. خو د ازادي راډیو خبریال وایي چې دغه اعتصاب نن پای ته ورسېد او په ترینکوټ کې ښوونځي له سره پرانیستل شوي دي. په سرپل کې امنیتي چارواکي وایي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو د طالبانو یو مهم مرکز نیولی. د سرپل د امنیه قمندانۍ یو چارواکي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د هغه ولایت په سیاد ولسوالۍ کې د میرزا ولنګ په سیمه کې له بمباری وروسته دا مرکز د افغانستان امنیتي ځواکونو نیولی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ترکیه کې د امریکا د ډیپلوماټیک نمائندګۍ د کارکونکو د نیول کېدو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ریکس ټیلرسن د چهارشنبه په ورځ د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوشاوغلو سره په ټلیفون خبرې کړې دي او په دغو خبرو کې اندېښنه څرګنده کړې ده او په ورته ویلي دي چې د روانو ستونزو د حل لپاره باید خبرې وشي. په سلګونو د اور وژنې وسایل او کارکونکي د هغور د وژلو او د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي چې د کالیفورنیا شمالي برخه کې لګېدلې او تر اوسه پورې لشتلژه درویشتنه مړکړي. په سلګونو تنه پکې ورک دي او زرها او نور به کور سوي دي. د کالیفورنیا والی جری براون د ایالت په جنوب کې د اورنج کاونټي په ګډون په یو شمېر شمالي اداري ناحیو کې استراري حالت اعلان کړی دی. د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدیوف مراکش ته د خپل هیواد طبیعي غاز صادراتو په اړه خبرې وکړې او د ترکمنستان ولسمشر بیرنی محمدوف یو نوی فرمان ورکړ چې پر اساس یې په هغه هیواد کې ډېر ټیټه بیه د اوبو غاز او برېښنا ویش پای ته ورسید.
دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. د خبرونې په دوهمه نمایي کې یو کلی زرغګونه ډراما ورپسې د ډرامې اړوند په ژوندۍ باس کې یوسف خان زدران د اونۍ له میلمه سره د ښځو په وړاندې د شته ذهنیت په اړه غږېږي. په دې خبرونه کې ستاسو اوریدونکو نظرونه هم خبرونه په دې اړه چې په سړیو کې د ښځو د کار او حقونو په اړه مثبت بدلون څومره مهم دی. ستاسو غږیز پیغامونه په 0 و 1 شپږ 0 1 شپېته 0 1 شپېته رارسېږي. دا اوتومات ماشین دی. ستاسو غږ پکې ثبتېږي. 0 و 1 شپږ 0 1 شپېته 0 1 شپېته اوس هم یو کلی زرغه ګونه ډرامه.
یو کلی زرغه ګونه
د یو کلی زرغه ګونه ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د یو کلی زرغګونه په ډراما کې مو واوریدل چې د ګلالۍ دوی معلمه کاملا د ګلالۍ د واده مبارکۍ ته راغلې وه خو ګلالۍ له کوره مرور تللې وه. اوس به واورو چې ګلپری ولې د خوشحالۍ سندرې وایي.
منکره براشی یو کلی ماشوم یا بده هلک وی یا به هنجلی یا به گل غوټی وی یا به وی بارا ما ته به خوشحال وی پلار نه به خفا.
واوا واوا زده پات کوشه گل پری ډیر ښه ډیر ښه.
څه خبره ده خدای دادا لیوانه شوی خوب نه چی خان دی اولاس نه پرکوی
حضور دی بود مشا نه لیوانه یم نه پیری نه ا د خپل ګران میرمنه سندرو خو گو خو گو خبره ته خوشاله شوم. د هدي څه وایل
زازا اسم نوایل خپل ماشوم می راته ویل چې مولې ما ته خوږې خوږې سندلې ووایه، ما ته خوږې خوږې خبلې وکړه.
ظالمې، لکه له ما سره هم وغږه وکړه نه، زړه دې بدمشه، زما هم د ماشومانو خبلې زده دي، ولې ولې خبلې به ورته ورکړم.
ما ورته وویل چې له پلار سره دې هم خبرې وکړه، خو هغه
خو څه، زړه دې بدمشه، ماشوم بیا څه ویل؟
ویلی چې نه نه، ازله د بدمشه، زه مې له پلار نه ملول یم.
وای جان، هغه هم وایي زړه د بدمشه؟ نو ولې ملول دی؟ د زړه سال مې دی، ځیګل مې دی زړه د بدمشه.
خو له ما نه یې پټه پوښتنه وکړه، ویلی چې ته مې پلار کلینیک ته بوتلې که نه.
نو زړه د بدمشه تا بیا څه ورته ووایه؟
خو ما ورته وویل چې ستا پلار د تیږې زړه لري، که زه ملام سم په ما یې زړه نه خوږېږي.
نه نه، داسې مه وایه زړه د بدمشه، ته چې وای نه، که په تا باندې څه وشي نو زه به بیا څه خاورې په سر بادوم.
خو ماشوم یوه بله سخته خبره هم راته وکړه.
څه یې وویل زړه د بدمشه؟
ویلی چې مولې، ته دا مې چې تا کلینیک ته نه بیایي نو ته ما سره خبرې مه کوه.
زړه دې بدمشه چې داسې ده نو زه له کوره مراورېږم. دا دی دا کور یې تا او ماشوم ته در پاتې، زه لاړم له کوې قاب نه اخوا اوړم.
خدای دادا ته غوږ شه، چیرې ځې؟
ښه معلم صاحب کاملې، په راتګ دې ډېره خوشحاله شوم.
په ایمان خوشحاله شي شفیقې ترورې.
ته صبر چې دا چای خو درته واچوم، ایله چې څښلو ته جوړ شوی دی.
نه نه ترورې، ته به راته چای نه اچوې.
وی ولې؟
ګلالۍ ناوې ته غږ کړه، هغه مې شاګرده ده چې د واده د نکریزو په سرو منګلو راته چای واچوي. د واده مبارکي به مرکم.
ګلالۍ خو نشته.
ولې چیرته ده؟
پلارګنۍ کړی ده، مور یې پسې راغلې وه بوی تله.
خیر دی، پلارګنۍ کره خو اره ناوې ځي.
خو ګلالۍ خپه وه، یوازې به ناسته وه او له ځان سره به یې ژړل.
په څه خپه وه؟
د اسلام پلار مکتب ته نه پرېښوده.
زه نه همدې لپاره راغلی یم چې ګلالۍ ولې مکتب ته نه را پرېږدی.
ما اسلام ته وویل چې ګلالۍ دلاسا کي، خیر دی پلار به یې ورو ورو رضا کو او ګلالۍ ته به د مکتب اجازه ترې واخلو.
خیر دی، اوس هم خبره دومره ګرانه نه ده چې لاره چاره دې ونه لري.
خو معلم صاحب کاملې، که د ګلالۍ پلارګنۍ ګلالۍ په خپل کور کښېنوي، خدای مکړه زموږ او د دوی تر منځ به دښمني راشي.
خدای به خیر کړي، دښمني دې خدای نه راولي. وایي غر که څومره لوړ دی په سر یې لار شته. له سختې سخته خبره هم په سړه سینه حوصله او ښه نیت جوړېږي.
ته څه وایې چې څنګه به یې له دې زند نه واړوو؟
ته و اصلن دواړه له خان صاحب سره خبرې وکړئ، ورته ووایې چې په مکتب ویلو کې نه څه تاوان دی.
نه معلم صاحبې، د اصلن پلار ډېر ضدي سړی دی، چې خپله یې خوښه وي هغه کوي.
چې داسې ده نو د کوم خپلوان خبره مو چې په خان صاحب ښه اثر کوي هغه ورته وپوهوئ چې خان صاحب ته قناعت ورکړي.
مولوی صاحب سلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. گل ماما رازا رازا مدرگا د حوض دی ولی تا ډډه وه.
مولوی صاحب کتاب دې مخې ته ایښی دی، هسې نه چې له کاره دې وباسم.
دا مبارک کتاب د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سیرت ده. کله کله یې ځینې د حکمت او رحمت خبرې له خلکو سره شریکوم.
هو هو مولوی صاحب، ډېرې خوږې لګي، زما خو ژړا ورته راځي. رښتیا شکر چې زموږ د کلي مولوی شوې، اوس به ډېر څه درنه زده کړم. مولوی صاحب
جزاکم الله خیر، شکر دې پیمان شه. الحمدلله ستاسو د کلي خلک ډېر متقي او پرهیزګار دي. خوښ مې په دې دي چې په خبرو یې سر خلاصېږي.
مولوی صاحب ستاسو په خبرو کې تاثیر دی. مخکې دې چې په سیمینار کې خبرې کولې، ا د چا خبر د کاني زړونه ورته اوبه کېدل.
سبحان الله ما شاء الله هذا من فضل ربي د اسلام مبارک دین د امن مهربانی محبت او رحمت دین ده که څوک په اسلام عمل وکي هیڅ بدی او بدرنګي به ونه وي
بی شکا مولوی صاحب ما یو عرض درته راوړی دی
مهربانی وکړه عرض یې وایه
خبره داسې ده چې زما مور د کلي د شورا رئیسه ده هغه بله ورځ د کلي د مکتب انجونو شکایت ورته کړی و
څه وایې انجونو شکایت ورته کړی و
هو ویل یې چې انجونو غریبانو په سرو سترګو ورته ژړل
ودې نه ویلې چې د انجونو شکایت د څه په باره کې و
مولوی صاحب خدای دې موږ ته هدایت وکړي ځینې بد اخلاقه لوکانې د مکتب په لاره کې تنګوي او بدې بې شرمه خبرې ورته کوي
دا ډېر شنیع او زشت عمل ده اول خود رحمان پروردگار دې بد عملو ته هدایت وکړي که نه نو د الله بل نوم قهار هم ده په لوی غضب به واوړي
همداسې ده مولوی صاحب
که د نجونو آزار و اذیت عام شو د نجونو د تعلیم مخه به ونیول شي په ټولنه کې به لویه بې اعتمادي پیدا شي
نو مولوی صاحب ته څه وایې چې دا بدې او بدرنګې به څنګه ورکې شي
د دې په علاج زه پوهېږم زما خپلې لوڼې هم دیني سبقونه وایي او هم د مکتب
ښه کیدای شي هغوی هم څه درته ویلي وي
نه نه زما لوڼو خو ماته څه نه دي ویلي ها که یې خپلې مور ته دا خبرې یادې کړې وي څه نه شم ویلی
خو مولوی صاحب چې هر څنګه کېږي یو غم یې باید وخورې
ته بیخي بېغمه اوسه دا زما او زما د مقتدانو دیني وجیبه ده چې د شیطاني عملونو مخه ونیسو علم حکمت او دینداری ته لار خلاصه کړو تر څو ټولنه اصلاح شي
بح 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 څه ښه دم یې ویستلی دی مامور صاحب فاروقه کومه پیاله چای درکم
او یوه پیاله ما ته هم ډکه کړه
رښتیا مامور صاحب زمانه دا دی وخت څه دې ویل
دا مې ویل چې نن دې څیره غوړېدلې ښکاري نورې ورځې به دې په ټنډه یولس بجې وې او خبره به هم نه درسره کېده
هغه بله ورځ زما په زړه او ذهن کې د چا خبره یو سل اتیا درجې فرق راغلی
ښه ښه دا خو ته صبر چې زه دا میز په بل مخ واړوم
نه نه میز په بل مخ مه اړوه چې ټولې دوسې به پاڼې پاڼې شي
ښه چې وایې میز مه اړوه نه یې اړوم اوس دې نو د خپل مثبت تغییر کیسه وکړه
داسې و چې اوښی مې راغلی و مامور عثمان کې یې پیژنې
اوهو خود یې پیژنم د کلي د مکتب اداري مامور دی زما او د طیبې ډېر قدر وکړ
بس هغه راته خدای سبب کړه زما د زړه نه یې ټولې کینې وتوګلې د چا خبره اوس مې دا زړه له خوشحالۍ نه باغ باغ دی
دا خو دې موږ ته هم مبارک وي له دې باغه به موږ هم مېوې او ګلونه راوړو
ته اوس فلسفه مه راته وایه زما خبرې ته غوږ شه
دا دې د زړه غوږونه خو مې درته څک دي د سر خو لا په ځای پرېږده
بس نو مامور صاحب عثمان داسې خبرې راته وکړې چې فکر مې پرې کوه ورو ورو مې په دې زړه لکه مرهم لګېدی
وا وا نام خدای دی وي مامور صاحب عثمان دې ژوندی وي چې تا ته یې سړیتوب درښودلی دی
بالکل یې سړیتوب راښودلی زه هم د زړه د تله دعا ورته کوم
وا سړی دا ته څومره ښه سړی شوی وبخه چې ما ټوکې هم در پورې وکړې خو ته د مرچو له څټې راکوزې د قندو نباتو په بوجۍ ناست یې
بس یار څه یې بولې دا ټول د عثمان له برکته دي
نو زوره وره عثمان کوم دم در باندې چوفکا دا کومه نقصه یې درکړه چې ته دومره ورته خوشحاله یې
د کینې په ځای د احترام نقصه راکړه د بل چا د لیاقت د منلو دارو یې راکړه
عجب ته دا نقصه لږه ماته هم بیان کړه چې زما هم سر پرې خلاص شي
مامور عثمان ډېر رښتینی بني آدم دی د طیبې د کار او اخلاص ډېر صفتونه راته وکړه بس ما له زړه نه هم له طیبې سره کینه پاکه لرې شوه
یاره مبارک دی شه په دې خو دې زه ډېر خوشحاله کړم
کور ودان خو اوس دې ته ځورېږم چې کله طیبې نه بښنه وغواړم او هغه راته بښنه ونه کړي نو بیا درنو اردوونکو سلامونه. تاسې د یو کلی زر غږونو د ډرامې 211 برخه واورېده. وړاندې په خپرونه کې مو د همدې ډرامې اړوند په یوې موضوع بحث ته زه یوسف زدران هرکلی کوم. په ډرامه کې مو واورېدل چې مامور زمان خان د ښځینه مامورینو سره د اوږدې کینې وروسته د تغاړه کېښوده چې طیبه روغتیا هم وړښوونکي ده، خو ده ورسره د شخصي تبعیض له مخې کینه کوله او پرمختګ یې نه پرې لورېده. ستاسو اوریدونکو په اند کې د ښځو د کار او حقونو پر وړاندې مثبت دا ډول تغییر رانشي، منفي فکر او لورې زمونږ په ټولنه څه اغېز کولی شي؟ په دې اړه ستاسو اوریدونکو غږیز پیغامونه په 0 شپږ نوي 0 یو شپېتو 0 یو شپېتو شمېرې مونږ ته رارسېږي. خو په همدې موضوع دلته په سټوډیو کې د افغان ځوانانو د مدني بهیر له مشر غورځنګ سیال سره هم غږیږو. سیال صاحب، خبرونې ته په خیر راغلی. تر څنګه که په همدې اړه ستاسو نظر ولرو، اصلا مونږ تاسې دا تعویز او توپیر هر ورځ وینو، یوازې په ښځو اغېز کوي که مونږ سړي او ټولنه هم زیانمنوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ستاسو تخنیکي همکاران او همدارنګ د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو سلامونه.
وعلیکم السلام، ډیره مننه. بخیر.
د ښځو پر وړاندې دغه توپیری چلند یا د دوی پر وړاندې تعویز د نننۍ خبره نه ده. دا د افغانستان په کلتور کې یا په فکلور کې تقریبا اوس ځای پر ځای شوی کیسه ده، چې تقریبا د څو کلونو را پدې خوا، څو متواترو سلیزو کلونو را پدې خوا، موږ دغه ستونزو سره لاس او ګریوان یو. کله چې غازی امان الله خان یو څو مېرمنې د هیواد نه بهر ته د افغانستان د خیرازۍ په خاطر یا د افغانستان د مېرمنو د خیرازۍ په خاطر باندې هغوی بهر ته ولېږلې، تاسو ولیدل چې زموږ ټولنې هغې سره څنګه عکس العمل ښوده؟ یعنی زموږ دغه سنتي ټولنه چې د بد فکلور یوه برخه یې همدغه ده، چې موږ ناوړه دودونو په برخه کې دا هم راوسته شو چې موږ خپلو مېرمنو سره څنګه چې انساني چلند ښایي، څنګه چې اسلامي چلند ښایي، هغه چلند
ورسره. تاسو ډېر مهم موضوع ته اشاره وکړئ، نه دا ډېر له پخوانه دی او موږ په همدې غږیږو چې که دا ډول لیدلوری موجود وي، اصلا یوازې همدا طبقه مشکل او زیان ویني که نه، دلته ټولنه ورسره زیانمنېږي، بالاخره موږ تاسې زیانمنېږو؟
نه نه، بلکې په دې کې تقریبا څو برخې موږ او تاسو زیانمنوو. په هغه حالت کې چې موږ او تاسو خپل نه پوهېږو اما زیانمنوي، تاسو پوهېږئ چې مور د مور غیږ زانګو ده، د مور غیږ امپراتوران زیږي، د مور غیږ امپراتوران نازي، بیا بعد دا غینه هماغه کسان چې د مور په غیږ کې را لوی، یاغه بیرته بیا مور ته بیرته د غې په مخ کې ودرېږي، دا غوی پر وړاندې ودرېږي. نو کچیرته موږ د مور سره دغه چلند ولرو، کچیرته موږ د میرمنې سره دغه چلند ولرو، کچیرته موږ د خور سره دغه چلند ولرو، که په ټوله کې موږ د خزینه قشر سره دغه چلند ولرو، تاسو پوهیږئ چې دا غوی په ذهن باندې ډیر منفي فشار راسي، ډیر منفي اغیز لري. هماغه چې هغه بیا غ امپراتور نور نسی زیږولی، هغه امپراتور بیرته نسی روزلی، همدای چې د دې فکر بیرته په هغه ماشوم باندې اغیز لري، د دې فکر بیرته په ټول کورنی ماحول باندې اغیز لري، د دې فکر بیرته از ما او ستا هغه دفتر کې چې را سره ناست یې په هغې باندې تاثیر لري. همدای چې زموږ او ستاسو په هر اړخ کې کمزوري یا منفي پاتې کیږو. مثلا کچیرته موږ او تاسو په کورنۍ برخه کې، موږ خپلې کورنۍ کې خپلې مېرمنې ته ډیر وخت نه ورکو، د خبرو لپاره ډیر نه غواړو چې د هغې نظرونه واورو، ډیرو مشورو کې نه غواړو چې هغې اصلا ځان سره شریک کړو. تاسو پوهیږئ چې په دغسې وخت کې بیا زموږ د کورنۍ هغه د داخلي کوم انتظام چې دا، یا کوم هغه داخلي چاره چې زموږ په منځ کې دي، هغه ټکنۍ هغسې مخته نه ځي لکه څنګه چې یو خوشحاله کورنۍ موږ او تاسو غواړو. خوشحاله کورنۍ هغه وخت منځ ته راځي چې ستا په تصمیم کې د تا سره ستا د مېرمنې هغه نظر شریکي، ستا د خور، ستا د مور نظر شریکي، همغه یې چې تاسو یو خوشحاله کورنۍ رامنځته
کړئ. دا موضوع موږ له دې وړاندې څېړلې چې که ماشوم خبرو ته نه پرېښودل کېږي، هغه په روان باندې
دغسې ده. همدغه فکر وکړئ چې همدا بیرته راوړئ خپل کاري ماحول ته، که تاسو سره په دفتر کې یو مېرمن کینی او د هغو سره تاسو غواړئ تبعیضي چلند وکړئ، د هغو خبرو ته غوږ کېنئ، هغوی په دفتر کې پرې نه دی چې تر څو پورې خپل نظر روښانه کړي، نو هماغه چې یو خو د هغوی د تجاربو نه تاسو نه برخمن کېږئ، چې هغوی څه تجارب د ځانه سره لرل، یا د پوهنتون کې زده کړي، یا د پوهنتون نه لوړې زده کړي، دا اوس موږ خویندې تقریبا ډاکټرۍ او ماسترۍ نه ځان سره لري، یعنی هغوی کولای شي چې تاسو په ډیرو کارونو کې همکاري درسره وکړي، خو که چېرته تاسو هغې ته وخت ورکړئ.
تاسو ډیره مننه. دا موضوع ډیره سلسله واره تشریح کړه چې په هغې باندې څنګه اغېز کوي ټولنه باندې او بالاخره په چاپېریال د کار باندې. موږ لوردونکو هم دا پوښتنه مطرح کړې وه، ځینو راته پیغامونه پریښي، لږ تر لږه پیغام لري که په هوبه هو موضوع نه دی غږېدلی، دا په خپرونه کې شاملوو.
عبدالله د لغمان ولایت معلم، دوی چې د خدمت کولو تیګه په خپله سینه وهي، نو د زنانه د حقوقو کوي. کله نارینه ته په دې ملک کې حق ورکړ شوی چې دا پاتې شو زنانه ته؟ ځکه
بلې د ازادي راډیو ټول کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه. زما په نظر چې مامور عثمان د طیبې په باره کې محمد زمان ته نصیحت وکړي او پر هغه باندې ښه ولګېدی. واقعا زموږ نظر همدا دی که چیرې همدغسې سړي دغسې انسانانو ته داسې چې په ټولنه کې خدمت وکړي او د ښځو د حقونو په باره کې بحث وکړي، په ټولنه کې واقعا بدلون راتلی شي. او بل نظر مې دا دی چې ګل محمد مولوي صاحب ته وویل چې ځینې ځوانان ځورئ په سړکانو باندې، بلې زموږ په ټولنه کې هم دغسې دی چې ځینې اوباشان او ځینې بېباکه انسانان د خلکو مور او د خلکو خور د خلکو لور ځورئ. دا واقعا لکه خپل مور خپل خور چې ځورئ، واقعا علما کولی شي په دې باره کې آګاهي ورکړي. مسؤلین د کلي او کرداران ملکان واسا او وکلا د خلکو کولی شي چې په دې په دې عرصه کې خلکو ته آګاهي ورکړي تر څو چې له نجونو ازاد او ازار د بینه اولاد شي او په ټولنه کې واقعا بدلون راشي. سمدایي همکار خالي صاحب پښتون
لګل کله د ښځو قضیه ته چندانې پاملرنه نه کوي. ښځو په وړاندې تاوتریخوالي بېخي دومره زور اخیستی دی چې بېخي په لوړ اندازه د امامان هم دلته د ښځو په وړاندې غبرګون نه شوي. هېڅ نتیجه د حکومت خبرو نه ده ورکړې. ما شیان نیولي په ښځې په برخه کې هېڅ پرمختګ نه دی سوی. دا نه ساتل شي تر څو چې جدي کار نه وي، عملي کار نه وي، زه فکر نه کوم چې ولس دا ظالمان چې ښځو سره ظلم کوي دا به وډارېږي.
بلې ډېره زیاته مننه. 0 اووه شپږ نوي 0 1 0 1 0 1 شمېرې ته ستاسو غږیز پیغامونه وو. که مخامخ راسره اړیکې نیسئ 0 اووه نهه نوي 2 3 5 0 0 اووه اته 2 2 5 5 شمېرې ستاسو په خدمت کې دي. خو د خپرونې وخت کم دی، شاید ډېر ستاسو پیغامونه د مخامخ اړیکو له لارې وانخلو. نو 0 اووه شپږ نوي 0 1 0 1 0 1 شمېرې ته راته غږیز پیغامونه پرېږدي. سیال صاحب، د څو اوریدونکو نظرونه پیغامونه وو، ستاسو نظر پرې اخلو.
لومړی ملګری د عبدالله په نامه باندې د لغمان ولایت څخه اړیکه نیولې وه چې ویلي نارینه او تکله حقوق ورکړ شوی دی. دا معلومدار خبره ده، بالکل افغاني ټولن لا تر اوسه پورې هغه د دیموکراسۍ اخیری اصول ته نه در رسیدلی. لا تر اوسه پورې دیموکراسي دلته د ماشوموالي په حالت کې دا په دې کې کله کله موږ او تاسو په مرۍ په خګ دو او غواړو چې هغه
خپله دیموکراسي نوم دلته عجیب او غریب تعریف کوي چې ته بیانوي وایي چې دلته ولې د ولسواکي. البته
بله بله بله، او د ولسواکي ځکه چې دیموکراسي خپله
یو اړ
دغه دغه چې سمدستي بیا یو بل فکر کېږي ورته، یعنی د ولس د بیان ازادي، د ولس هغه خپل انساني ازادي چې اسلام ورته ورکړي دي، هغه ازادي واقعا لا تر اوسه یو قشر تم په افغانستان کې نه دی ورکړ شوی. اما ډیر محروم ترین قشر چې دا هغه بیا د خزو برخه ده، زموږ خزینه برخه دي. تاسو که د خاغلی محمود خان یو وینا اوریدلی وي، هغه وایي چې بل خصوص په پښتنه کلی کې د خزي اهمیت دومره ده لکه دی یوې بوزي یو وزای ورته خودلی چې هغه خو یو 3 کیلو شودې کوي، نو هغه ماته تر دې ډیره محترمه ده. دا د محمود خان څخه خبرې دي، زما خبرې نه دي. نو سم ده چې
او ډیر سم داس کی د تبادله په حیواناتو د شانو کېدل.
بله بله، دا
اوس لک کم شي،
یعنی دا اوسم په اطرافو کې دغه کار واقعا کیږي. دا اوسم موږ خزي په یو عام استلای وي خرڅوي، موږ د خزي مهر په داس یو اندازه ټاکو چې موږ او تاسو ځوانان تر 40 کلنۍ پورې په دې غم کې دي چې څنګه وکول شي ځان ته واده راوړي. دا معلومدار خبره ده. دوهم ملګری قاری صاحب چې تماس نیولې و، هغه د سرکونو کوڅو او لارو پر سر د خزو پر وړاندې تاوتریخوالي ته اشاره
لري. د موضوع باندې بالکل ډیر وخت
بالکل چې دا رښتیا هم ډیره مهمه خبره ده. زموږ د ځوانانو فکری وړتیا لا دومره نه ده پراخه شوې، هغه لا تر اوسه پورې په دې نه دی پوه شوې. یعنی کچیر ته غواړو چې رښتیا هم موږ حقوق ورکو، حقوق واخلو، پس دا مهمه خبره ده چې هم ځوانان هم پیغلي ټول باید په دې باندې سره وپوهو چې څنګه کولای شو موږ په ولنه کې ژوند کو په د سرک زلارو په سر څنګه ولاړ سو. زمګه اصول او حقوق څه دي د میرمنو پر وړاندې، د
میرمنو هغه طبي بشري او اسلامي حقوق.
بل هغه اسلامي حقوق، هغه زمګ بشري حقوق څه دي چې مونږ وکول شو بل چاته ورکو تر څنګه هغه زمګ ته په دغه حقوق قائل وسو.
مننه. سیال سب اورسي اردن کې په عملی اقدامات تو باندې ټینګار وکړو. عملی اقدامات د دو بدلون را بدلون لپاره چې ډیر وخت پر خبري کې اصلا څه کېدل شي ستاسو په نظر؟
تقریبا د دوی می خبرو په نیمایي کې مې امدی ته اشاره لرله چې ذهني او عملی کار باید ورته وشي، او دا ډیره مهمه خبره وه. په دې باندې په پانتونونو کې همدارنګه په هغه ادارو کې چې اوس میرمنې کار کوي د نارینه سره یو ځای کولای شو چې موږ هلته داسې یو زمینه مساعده کړو، هلته داسې ورکشاپونه برابر کړو، هلته د حقوقو د پیژندنې په خاطر باندې جلا جلا پروګرامونه ونیسو، غونډې ونیسو. همدارنګه دغه مدني ټولنې چې په دې برخه کې فعال دي هغوی باید کار وکړي. مولوی صاحبان ډیر مهم ارزښت لري په دې برخه کې چې هغوی په دې اړه
دلته څوک لودوی بیا شکایت کوي چې دا برخه البته دینی عالمانو لخوا یا د مدني ټولنو لخوا صحیح ډول مخته نه وړل کی دوی هغه اصلي پیغام نه رسوي.
بالکل دغه مهمه خبره ده. نه لا تر اوسه پورې زموږ دینی عالمانو خپل رسالت په دې برخه کې نه ادا کړی. دینی د مدني ټولنو هغه ځوانان چې په دې برخه کې فعال دي هغوی خپل رسالت مسؤلیت نه ده تر سره کړی. حکومتونو خپل مسؤلیت لا تر اوسه نه ده تر سره کړی. همدارنګه نور هغه بنسټونه چې تل نړیوال دي په افغانستان کې هغوی هم مسؤلیت خپل نه ده تر سره کړی.
نو لکه
څنګه موږ وکولای شو چې موږ په دغه هر برخه کې موږ وکولای شو چې خپل مسؤلیت ادا کړو. زموږ مولوی صاحبان، زموږ ځوانان، زموږ پیغلنجونی، زموږ هغه بابا سیواد قشر چې په دې برخه کې ډیر مسؤلیت لري، که دوی وکولای شي چې خپل مسؤلیت ادا کړي ډیر په اسانۍ سره کولای شو چې موږ خپل حقوق هم واخیستل شو او د مقابل لوري حقوق هم ورته قایل وو او ورته ورکړ.
بل خو دا اخیستل نه باید د تاوتریخوالي سبب وګرځي. دا افهام تفهیم چې زما دا حق کیږي دا باید ځواخلم کې نه باید دوی پر وړاندې موجوده نیوي په ادارو کې چې موږ دی ډراما کې هم درلودل څنګه دا تفهیم رامنځته شي دا په هوای
یان ډیر په اسانۍ سره موږ کولای شو چې د ورکشاپونو د لارې خپل حقوق بیان کو.
خپل خزم رول لري دوی هم کولای شي دا په هوای مخامخ رامنځته.
بله بله دا ډیره مهمه خبره ده. اوس موږ د خزو ټولنې لرو، موږ د خزو ټلویزیونونه لرو، د خزو رادیوګانې لرو. همدارنګه یعنی تقریبا په دې په ولس کالو کې ډیر کار شوی د خزو په برخه کې، خو بیا هم دا بسندنه ده بسون کنه ده. په دې باندې باید موږ ګونه وایو چې همدغه عمر شو بس د یو په کابل کې یو څه حقوق ورته قایل شوی او اما په نورو ځایونو کې نه. باید د افغانستان په ګوټ ګوټ کې دغه رقم ورکشاپونه ورکړ شي، سیمینارونه ورکړ شي، او داسې نه وي چې هغه حقوق نه بیا سوء استفاده وشي، بلکې هغه حقوق داسې حقوق وشي چې هغه هم په اسلامي لحاظ باندې کوم ستونزه ونه لري او هم د انساني ارزښت، بشري ارزښت هم باید داسې یو څه وشي چې موږ کولای شو چې په هغه کې نه نارینه ته کوم ستونزه پیښ کړو نه هم خزینه خپل
ځینه. ډیره مننه. خو کدا لیدلوري همداسې موجود وي چې تاسو ویل چې ډیر اوږد سابقه لري په افغانستان کې ډیر بخاري سي مونږ د ستونزې ډیر لیدلې دي چې تر دې د مراغلي وړاندې څه پیښیدونکي دي، یعنی د ټولن هیواد مونږ تاسو د لڅ سره مخ کیدونکي یو.
دغه افغانستان خو په اوس وخت کې تقریبا درې منړې هیوادونو کې حسابيږي چې لا تر اوسه پورې مونږ مخ پر ودی هیوادونو کې یو، او زموږ لکه څنګه چې نور بنسټونه لا تر اوسه پورې نه دی راغېدلي. همدارنګه زموږ د حقوقو د خزینه او برخه د نور یا غسه برخه چې دی هغه لا تر اوسه پورې زموږ نه دی راغېدلې. موږ هیلمند یو هیلمندی پیدا شوې ده په دې وروستیو څو کلونو کې چې یو څه ولسی نظام رامنځته شوې ده، یو څه د خلکو رایې ته دلته احترام کیږي، د خلکو نظرونو ته احترام کیږي، د بیان ازادي ده. همدارنګه کولای شو چې موږ د خزو حقوق هم په دې کې راونغاړو چې خزو تم ځنی حقوق قائل شوی. نو پس پراتلونکو کې امیدواري شته چې دغه تبعیض چې اوس د خزو پر وړاندې لرو کېدای شي دا په کلار کلار په افغاني ټولنه کې خپل ریښې د لاسه ورکی او آهسته آهسته وکولای شو چې موږ یو افغان مېرمن د یو افغان شخصیت په توګه د ځان سره ترڅنګ
راتلونکي تاسو یې د تاسو د افغان ځوانانو د مدني بهیر مشرک وای چې مېرمنې ځوانان د ټول در سره شته. عملاً تاسو څه په لیدلوري کې تغیر ویني لپاره خو پرته لوس؟
بله بله موږ د غوس حتی طرح ورته لرو په دې برخه کې، او ډیر مهمه هغه برخه ده چې زموږ استادې مېرمنې لا تر اوسه پورې د تر دې نه دي خبرې چې څه موږ ته په ګټه دي، څه موږ ته په تاوان دي. زموږ مېرمنې د سواد د کچې ډیر هغه ټیټ لیول کې دي، او هغه لا تر اوسه پورې په دغه خبرو باندې دقیق سر نه خلاصي. یو نو ورته چا سر ور خلاص کړه چې ستا حقوق څه دي او څه باید وکړي. موږ په دغه برخه کې د اوس سیمینارونه لرو، تللی کلو باندو ته تللی والته د خزو سره خبرې کړي دي، د هغه پیغامونه راخسته دي. بل خصوص په شمال د افغانستان کې هلته قالین بافان خزي لرو تاسو پیږی چې هغه افیم د دې لپاره استعمال چې ترسو پوری ذهني تسکین ورته وشي. همدارنګه خپل ماشوم ته افیم ورکې ترسو پوری هغه ونه جاړي. اما په دې نه پیږی چې پراتلونکي کې هغه یو موتاد شخص ده، په خپل دا یو موتاد شخص ده. په دغه برخه کې بله په دغه برخه کې موږ ډیر کوشش کړی
ده. ډیر زیات مهم ده. ډیر مننه تاسو له خپل پیغامونو او سلسله وار خبرونه چې دا موضوع مو خطه شریک کړه اوردونکو ته. اوردونکو به تبن پیغامونه لري خو زمنګ د خبرونه وخت نن کم و، نو نشو کولای تاسو پیغامونه واخلو. خو غږیز پیغامونه مور رسیدي 0 و 0 شپږ 0 1 0 1 0 شمیره تاسو په خدمت کړه. موږ سره نن د افغان ځوانانو د مدني بهیر مشر غورزنګ سیال په دې غږېدو چې د ښځو پر وړاندې که موجوده لیدلوری بدل نه شي ټولنه له څه زیانونو سره مخ کېدلی شي. په همدې اړه ستاسو نظرونه هم اخلو. شمېره مو ده 0 اووه سوه شپږ نوي 0 یو شپېتو 0 یو شپېتو. سیال صاحب، تاسو نه یو ځل بیا مننه.